دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مخ کې د خبرونو لندسته
د دفاع وزارت وایي د افغان سرتیرو مرګ جوړه کم شوې ده د مولانا فضل امان په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهره نن اسلام آباد ته ورسېدلې او د امریکا حکومت په اسرائیل په لبنان باندې د یو سلو درې میلیونه ډالرو په ارزښت نظامی مرستې بندې کړې دي
در نوریدونکو د خبرونو څخه ورسته پر پټون کې ډالرو چې د افغانستان د دفاع وزارت پر روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د سیګار رپورت ناسم بللې دي
نسبت د پخوان از موږ عملیاتونو شدت هم اخیستی دی په وسیع توګه تر سره کیږي ولې با وجود دغه هم نسبت د پخوان از موږ تلفات د دفاعي او امنیتي ځواکونو کاملا راټیټ شوی دی
د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو بهیر رسمي کړ
The yeas are 232 the nays are 196
د دې او نورو راپورټونو ترڅنګ د خبرونې په پای کې د پولیو ډراما حمله رو هله د خبرونه تر پای واوري خو اوس په دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزی او ز شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څخه خبرونه اوري د دفاع وزارت د سیګار ادارې راپورت په خبرګون کې وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مرګ جوړه کم شوې ده سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د سپتمبر تر 13 پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مرګ جوړه 15 په سلو کې ډېره شوې ده د سیګار د مندونو پر اساس د غتلفاتو شپېته په سلو کې په دفاعي عملیاتو کې شوې دي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی نن امریکا اکثر په خبرو کې په دې اړه د سیګار راپور رد کړ او زیاته کړه چې ته بل هر وخت په پرتله د افغانستان د امنیتي ځواکونو مرګ جوړه کم شوې ده
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو له اتومیا شرایط کاملا له تدافعي حالت نه وتلې دي تهاجمي حالت کې دي نو په دې اساس باندې نسبت د پخوان از موږ عملیاتونو شدت هم اخیستی دی په وسیع توګه تر سره کیږي ولې با وجود دغه هم نسبت د پخوان از موږ تلفات د دفاعي او امنیتي ځواکونو کاملا راټیټ شوي دي
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې تلفات شته خو دومره نه دي په کوم اندازه چې د سیګار په راپور کې ویل شوي دي
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي د جوزجان ولایت په اخچه ولسوالۍ کې د طالبانو برید به بیا جواب پرې نشته شغلی دوستم په داسې محل کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې سې شنبې په شپه د اخچه ولسوالۍ پر بالای سار د طالبانو په برید کې شل امنیتي او دفاعي ځواکونه ووژل شول جنرال عبدالرشید دوستم د دې پیښې وروسته د اخچه د امنیت د امنیتی وضعیت ارزولو په هدف د دغه ولسوالۍ په پنجګانه سیمه کې د طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو پیلولو اعلان هم کړی دی هغه د ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په ټول توان سره به د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي او د خلکو څخه یې غوښتي چې د طالبانو پر ضد راپورت سي
د کډوالۍ نړیواله اداره یا آی او ایم وای د روان 2019 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې د ایران او پاکستان څلور لکه او 318 زره کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي د غسازمان وای پر روان کال کې د افغانستان د کډوالو لوی برخه چې 3 لکه او 15 زره وسو وښ په تنه کېږي د ایران نه په زور استل شوې دي د کډوالۍ نړیوال سازمان نن په خپل راپور کې ویلي دي چې د روان 2019 کال د جنوري نه تر دا مهاله 2,01,998 افغان کډوال د ایران نه په زور استل شوې دي او 1,02,901 په خپل خواخه هیواته ستنه شوې دي
د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکي وایي د برمل ولسوالۍ په توري وړې سیمه کې یو 12 میاشتنی ماشومه په پولیو یا د ګوزن د ماشومانو د ګوزن په ناروغي اخته شوی ده په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجل څانګې مشر محمد نور امریکا ژغ ته وویل که څه هم په ګوزن د اخته شوي ماشومې کورنۍ ادعا کوي چې ماشومې ته یې دوه ځلې د پولیو واکسین تطبیق کړي خو داسې معلومیږي چې هیڅ ډول واکسین یې نه دی اخیستی
د مولانا فضل امان په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په زرګونو پلویان د حکومت ضد لاریون په دوام کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسېدل او اعتراضي خیمې لګولې دي د خبر تفصیل د وحید الله فیضی ناوړی
دغه اعتراض کوونکي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان اوسنۍ حکومت نامشو ګڼي او د صدر اعظم عمران خان استعفا غواړي. خاغلی خان تر اوسه د خپلو سیاسي مخالفانو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړه چې هیڅ ډول ګډوډي نشي منلی. دغه مظاهرې د ازادۍ لاریون تر عنوان لاندې تیره یک شنبه په کراچۍ ښار کې پیل شوې او اعتراض کوونکي تیره شپه اسلام آباد ته ننوتل. د اسلام آباد په ګوټ ګوټ کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او مقاماتو دولتي ودانیو او سرې ساحې ته چې پارلمان او بهرني سفارتونه پکې موقعیت لري د اعتراض کوونکو د نږدې کېدو د مخنیوي په خاطر عمده لارې بندې کړې دي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته دوام ورکوو. په پاکستان کې قاضي د ګلالي اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشی کېدو د قضیې اوریدل وځنډول. د پروفیسر محمد اسماعیل مدافع وکیل فضل خان وایي محکمې تر اوسه د هغو تورونو لیست نه دی ورسپارلی چې د هغه په موکل لګیدلی دی. فضل خان وایي په همدې خاطر د محکمې څخه یې وغوښتل چې د قضیې اوریدل وځنډوي. د فضل خان په وینا ټاکل شوی چې بله محکمه د همدې روانې دوشنبې په ورځ دایر رسي. په ښاغلي اسماعیل دا تور دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ یې کړی. د اسماعیل لور ګلالۍ اسماعیل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او په پاکستان کې د بشري حقونو فعال وه، د امنیتي ادارو د ناوړه چلند د لاسه امریکا ته وتښتېده او اوس په امریکا کې اوسېږي.
په برتانیې کې پولیسو د هغه دوه کسان نه غوښتي دي چې ځانونه د امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې د هغو نهو دیرشو مهاجرینو په مړینه کې پرې د لاس لرلو شک کېږي چې تېره اونۍ یې مړې په یوې لارۍ کې پیدا شول. د خبر تفصیل د سمیع الله جلالدین اوري.
د ای سکس پولیسو یو مشر ډانل سټوټن نن په شمالي ایرلند کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه دواړه ورونه دي او د هغوی نه په ټینګه وغوښتل چې ځانونه امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي. دغه دواړه ورونه رونان او کریستوفر هیوز چې اصلاً د ایرلند د جمهوریت اوسیدونکي دي، خو په شمالي ایرلند کې هم کاروبار لري. پولیس وایي دوی د هغو نهو دیرش مهاجرینو په مړینه کې لاس لري چې مړې یوه اونۍ وړاندې په یوې لارۍ موټر کې پیدا شول. پولیس همدارنګه وایي چې د رونان هیوز سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي، خو غواړي چې د هغوی سره مخامخ خبرې وشي او د پیښې په هکله ترې پوښتنې وشي. په همدې حال کې پولیسو تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لارۍ موټر کې مړه شوي مهاجر د کوم هیواد یا هیوادونو خلک وو، خو ګمان کېږي چې اکثریت یې د ویتنام اتبا وو. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. هند او جرمنی د اقلیم د بدلون، انرژي، امنیت او دفاعي چارو په برخه کې ګانچمیر تړونونه لاسلیک کړل. د هند صدر اعظم نریندا مودي وایي غواړي چې د جرمنی د تجربو څخه ګټه واخلي. ښاغلی مودي همدارنګه وویل چې غواړي د جرمنی سره په ګډه د نړیوال تروریزم او سختریزي سره مبارزه وکړي، خو په دې حقله نور معلومات ورنه کړل. د بل خوا د جرمنی صدر اعظم چې د ګڼ شمیر وزیرانو او ایالتي چارواکو سره هند ته تللې، ژمنه وکړه چې د زیربناوو، اوبو رسونې او کثافاتو د تنظیم په چارو کې به د هند سره همکاري کوي.
د سیمې نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. امریکا د لبنان سره د 115 میلیونه ډالرو په ارزښت امنیتي مرستې وځنډولې. دوه امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې څانګې او د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې دغه نظامي مرستې دي وځنډول شي. امریکا د پریکړه وروسته تر هغه وکړله چې د لبنان صدر اعظم سعد الحریري د صدر اعظم د مقام نه استعفا وکړله. دغه چارواکو دانه دی ویلي چې د مرستې ولې ځنډول شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت هم کانګرس ته د مرستو د ځنډیدو علت نه دی پراګه کړی او په دې حقله د تبصرې کولو نه یې ډډه کړې ده. او وروسته خبر ده چې د روسي او ترکیې پوځیانو نن د جمعې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې غزمې پیل کړې دي. دا غزمې د هغې موافقې له مخې کېږي چې پر اساس یې ترکی ځواکونو د کوردي ملیشو په خلاف تاروزي عملیات بند کړل او کوردي ملیشو هم سیمه پرېښوده. د تاروزي عملیاتو نه وروسته د راس العین، تل ابید، خارګوټي او شاوخوا کلي د ترکیې د پاوس او هغو سوریې جنګیالیو په لاس کې دي چې ترکیه یې تر شا ولاړه ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د دفاع وزارت په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د سیګار رپورت ناسم بللی. دغه وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو تلفات کم سوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار ویلي چې په دوبی کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله 15% زیات و. په دې باره کې زموږ همکار اکرام شینواری رپورت لري.
د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار هغه راپور ناسم بللې چې د تیر دوبی په جګړو کې د وسلوال طالبان سره د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د تلفاتو د کچې د زیاتېدو خبر ورکړی. د دفاع وزارت وان روحالله مزید جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې افغان امنیتي ادارو مشرانو د جګړې پخوانۍ تګلاره بدله کړې او اوس افغان ځواکونو د دفاعي حالت پر ځای تاروزي حالت غوره کړی، ورسره د دغو ځواکونو تلفات هم کم شوي.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له ناتو میاشتو راهیسې کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي، تهاجمي حالت کې دي. نو په دې اساس باندې نسبت د پخوانۍ زموږ عملیاتونو شدت هم اخیستی دی، په وسیع توګه هم ترسره کیږي، ولې باوجود دغه هم نسبت د پخوانۍ زموږ تلفات د دفاعي او امنیتي ځواکونو کاملا راټیټ شوي دي.
روحالله احمدي وویل چې د همدې بدلون له امله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو اتو میاشتو کې د وسلوالو طالبان څخه د بدخشان، تخار، بغلان او غزنی په ولایتونو کې 14 ولسوالۍ بیرته نیولي دي.
کله چې د خالد عملیات پیل شوي دي، موږ توانېدلی یو چې په تیرو اتو میاشتو کې لکه څرنګه چې ما مخکې وویلې کاملا له تدافعي حالت نه وتلي او تهاجمي حالت ته، هغه یوه نښه صریح او واضح دا ده چې منګه توانېدلی یو په دومره وخت کې 14 ولسوالۍ د دښمن له تصرف نه آزاد کړو او وسلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه مستقر دي.
خود افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال د جون د لومړۍ ورځې څخه د اګست د میاشتې 13 پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د تیر 2013 میلادي کال د همدې مودې پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی. سیګار ویلي چې په دغه موده کې افغان ځواکونو ته 15% تلفات په دی پی حالت کې رسیدلی دي. همداشان سیګار ویلی چې په دغه موده کې د تیر کال د ورته مودې پرتله د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په عملیاتو کې تر 9% پورې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر ویلی چې په تیر دوبی کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان ځواکونو په وړاندې 1003 عملیات ترسره کړي چې د 2013 کال د دوبی د 3 میاشتو پرتله 11% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې پر مهال روزنه اخلي چې د جګړې پولیسو کې سرتیرو ته اړتیا ته په پام لرنی ځکه څومره چې لازمه ده دا ځواکونه په بشپړ ډول روزنه نه ترلاسه کړي، چې همدا کار د جګړې پولیسو کې د افغان ځواکونو تلفاتو یو علت کیدی شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه لا هم روزنې او امکاناتو ته اړتیا لري. سیګار دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې هر کال د ژمي په موسم کې د جګړو شدت یو څه کمیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 2.69 FM 3.15.
د امریکا ته استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د تحقیقاتو د راتلونکو پړاو لپاره د پروسیجرونو د ټاکلو ترڅنګ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کېدو د تحقیقاتو بهیر رسمي کړ. د تړلو دروازو تر شا د شهادت ورکولو له څو اونۍ غونډو وروسته دیموکراتان تمه لري چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د 2020 کال په ټاکنو کې بهرنۍ مداخلې ته د لارې د پرانیستلو په اړه د شته تورونو لپاره د شهادت ورکولو علنۍ غونډې جوړوي. په ټرمپ دا تور دی چې پر اوکراین فشار راوړی و څو د هغه د سیاسي سیال جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
دا امریکا په کانګرس کې یو مهمه شیبه چې د جمهور رئیس ټرمپ سر د دواړو ګوندونو ترمنځ ژور اختلافات څرګندوي. ټولو جمهور غوښتونکو د دغه اقدام پر خلاف رای ورکړې. د دوه څخه پرته ټولو دیموکراتانو یې په پلوي رای ورکړې. دغه اقدام د هغو تورونو په اړه د تړلو دروازو تر شا پلټنو ته رسمي بڼه ورکوي چې ګنې ټرمپ پر اوکراین فشار اچولی و چې د خپل سیاسي سیال جو بایډن او د هغه زوی په اړه پلټنې وکړي او هغه هیواد ته د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستو د درغلو امر ځکه کړی و چې د یوې وسیلې په توګه د هغه هیواد په مشر فشار واچوي. دا ستاسو د مجلس مشرې نانسی پلوسی وویل چې د ټرمپ د عزل کولو پلټنې جدي نیول
کیږي.
هغه څه چې له خطر سره مخامخ دي زموږ دیموکراسي ده. موږ د څه لپاره مبارزه کوو؟ موږ د خپلو خلکو لپاره د دیموکراسۍ دفاع کوو.
تر دغه رای ګیری سمدستي وروسته ټرمپ ټویټر ته مخه کړه او دغه پلټنې یو سیاسي دسیسه وبلله. دا سازو د مجلس دیموکرات غړي جیم مکګورن وویل
For all the disagreements I have with President Trump, for all his policies, his tweets,
سره لدی چې زه د ولسمشر ټرمپ له پالیسۍ او ټویټونو او خبرو سره موافق نه یم، خو هیڅ کله مې نه غوښتل چې هیواد مو دغه پړاو ته ورسیږي. زه دغه پریکړې لیک په اړه خوشاله نه یم. موږ دلته د ګوندی کار لپاره راغون شوی نه یو، بلکې حقایق دې تړ کړی چې دلته راغون شو.
دا جمهور رئیس متحدینو لپاره دغه استدلال د منلو وړ نه و. جمهور غوښتون کې غړي سټیف سکالیز وویل
Clearly there are people that we serve with that don't like the results of the 2016
سرګند د چیز موخ سره کار له هغو خلکو سره دی چې د 2014 سم کال د ټاکنو پایلې نه خوښوي. دا باید د هغې کوچنۍ ډلې په جمله کې نانسی پلوسی نه وي چې زموږ د ولسمشر د سرنوشت ټاکل غوړي.
دا جمهور غوښتونکو استدلال داو چې د ازل کولو د پلټنو نوي قوانین دا جمهور رئیس ټرمپ لپاره خورا عادلانه نه دي. جمهور غوښتونکو غړي ټام کول وویل
It's not a fair process.
دا یو عادلانه پروسه نه ده، دا یو علنی پروسه نه ده، دا یو شفافه پروسه نه ده، بلکې یو محدوده او تړلې پروسه ده چې نتیجه یې لا د مخه ټاکل شوې ده.
تمه کیږي چې علنی غونډې به دا نومبر د میاشتې په نیمایي کې پیل شي او ورپسې به ښایي د ځل کولو د موضوع په اړه رایګیری وشي، چې بې له شکه به دا ستاسو په مجلس کې چې پکې دیموکراتان اکثریت دي تصویب شي، خو د سنا په مجلس کې جمهور غوښتونکي اکثریت لري چې د ټرمپ ملاتړ به وکړي. تا جمین یار د آشنا رادیو امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سوریې د اساسي قانون د تاریخي غونډې د جوړېدو هرکلی کړی. شغلی ګوتریش چې د پنځشنبه په ورځ د ترکیه په استانبول کې د منځګړې توپ په کانفرنس کې خبرې کولې، وی ویل چې هلمندي دا کانفرنس په سوریه کې سیاسي حل او د جګړې پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې ووري.
ملګری ملتونو وای پر سوریه د ترکی ځواکونو له یرغل وروسته لګتلګ یو لوکاتیا زر کسان به ځای شوی چې شپږنیم میلیونه کسان لا مخکې به ځای شوی وو. د ترکی، روسی او سوری حکومتي ځواکونه په ګډه د سوری په شمال ختی سرحد کې غزمی کوي. امریکایي ځواکونه هم قمیشلی سرحدي سیمه ته ستانه شوې دي. د پنځمې پورس امریکایي ځواکونه د سوری په قمیشلی سیمه کې د تیلو زیرمو شاوخوا غزمی کولې. وروسته له هغې چې له دې سیمې امریکایي ځواکونه ووتل، د ترکی ملاتړ ځواکونو او کوردي جنګیالو ترمنځ پکې سختې جګړې وشوې. د سوری د کوردانو مشر الهام احمد چې واشنگتن ته په سفر راغلی وای چې ترکی او سوری پلو ځواکونو د دوی 400 کسان وژلې دي. الهام احمد وای
څومره ژر چې کیږي باید نړیوال ځواکونه د سوری او ترکیې ترمنځ پر پوله د قوم د شړلو او نسل وژنې د مخنیوي لپاره واستول سي.
میرمن احمد وای چې په دغه جګړو کې 500 ملکان هم وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان دي. میرمن احمد امریکا دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د سوری هوایي حریم د ترکیې پر مخ وتړي چې د وژنو مخه ونیول شي. که څه هم په سیمه کې لنډمهاله اوربن حاکم شوی، خو ویرې نږدې یو لکاتیا زره کسان اړ کړي چې سیمه پرېږدي. د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوری د اساسي قانون د کمیټې غړو، مخالفینو او د مدني ټولنو غړو غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوری د بیلابیلو ډلو مخامخ لیدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي
زه هیله لرم دا لیدنه د سیاسي حل په لوري لومړی ګام وي چې د سوریې د خلکو په ژوند کې غمیز فصل پای ته ورسوي او دې ته زمینه برابره کړي چې د سوریې ټول اوسیدونکي په خپله خوښه خپلو اصلي سیمو ته خوندي او په عزت راستانه شي.
خو کردان چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ماتولو کې رغنده رول لوبولی وایي چې دوی له دې خبرو څخه ایستل شوي دي. د کردان دیموکرات شورا غړی الهام احمد وایي
موږ د سوریې د ویټو له کبله د سوریه لپاره د اساسي قانون د لیکلو څخه به برخې سوی یو. نو ملګری ملتونه باید د دې غلطي محاسبې مسؤلیت په غاړه واخلي چې موږ ورڅخه ایستل سوی یو.
ترکیه کوردي جنگلیو ته د رهګرو په سرګه ګوري او په دې لټه کې ده چې د سوریه راتلونکي په حق له په هر ډول مذاکراتو کې د ګډون مخه ونیسي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مڼو باغداران له دولت څخه د بازار موندنې غوښتنه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
عبدالحق د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند شیخانو په سیمه کې د مڼو باغ لري. هغه وایي له دې کبله چې ساکالې د مرضونو د مخنیوي لپاره په خپل وخت پر ونو درمل شیندلی و، د مڼو حاصل یې د تیر کال په نسبت ډیر دی. خو د عبدالحق او د پکتیا د نورو باغدارانو اندېښنه دا ده له دې امله چې د حاصل راټولولو پر مهال یې نرخ رالویږي او د ساتلو لپاره یې مناسب ځای هم نه لري، په نیمه بیه یې پر ځایي سوداګرو پلوري.
حاصلات سږ کال د یو ماد نه د ټولو پکتیا د ولایت د باغدارانو ښه حاصلات وو. چا 1000 منه واخیست، چا 1500 منه واخیست، چا 300 منه واخیست. هغه باغ پورې پک ده نو سې ونې ډېرې ډېرې دي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د ده په وینا سږ کال تر 1500 میټریک ټنه د مڼو حاصل اټکل شوی. رئیس محمد دین مومن له آشنا راډیو سره په خبرو کې د مڼو د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه د باغونو ښه پالنه، له مرضونو څخه په خپل وخت مخنیوی او د مڼو د باغونو ډیروالی وبلل.
پکتیا کې خو د پکتیا آب و هوا چې ده د مڼې دپاره ډیره مناسبه ده. په ښه کیفیت باندې مڼه تقریبا د 1500 میټریک ټنه پورې 1000 میټریک ټنه پورې مڼه پکتیا ولایت کې تولیدیږي. خوشبختانه وایم چې سږ کال د میوجاتو او همدارنګه د ټولو محصولاتو کې زیاتوالی راغلی ده. یعنی تیر کال په پرتله باندې تقریبا ویلی شو چې 40% زیاتوالی راغلی ده د مڼو په تولید کې.
اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز او ځینو ولسوالیو کې نږدې پر 2600 هکتاره ځمکه د مڼو باغونه ولاړ دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي کال تر بل د دغو باغونو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. رئیس محمد دین مومند وویل چې د یو څه اندازه مڼو د ساتنې لپاره په ګردیز او سید کرم ولسوالۍ کې سړې خونې هم لري او دغه راز د بازار موندنې لپاره یې د باغدارانو پر دریو ټولنو هم کار کړی.
دغه ټولنه په رسمي بڼه باندې وزارت ته لیږلې دي تر څو وکولی شو چې د ټولنو سره کار وکړو او د بازار موندنه په باره کې. او علاوه دې نه هغه سړې خونې چې دوه دانې د پکتیا لپاره په پلان کې نیول شوې وي، دا هم عملیاتي ټیم ته چې د ریاست جمهوری له خوا نه ورته ورکول شوې دي، امیدوار یو چې هغه هم منظوري شي او هغه کار شروع شي او زموږ د دیقانانو دغه ستونزو سره حل شي.
پکتیا د افغانستان د ډیرو نورو ولایتونو په څیر د مڼو د ښو باغونو په لرلو سره د ښه کیفیت مڼه تولیدوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونې په ورستۍ برخه کې تاسو یو ډرامه د پولیو په باره کې اوریدلی سي، خو اوس به لاند خبرونه واوري.
د دفاع وزارت د سیګار ادارې راپور ته په خبرون کې وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله کمه شوې ده. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جون د لومړۍ نیټې نه د سپتمبر تر 1 نیټې پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله 15 په سلو کې ډیره شوې ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي د جوزجان ولایت په اخچه ولسوالۍ کې د طالبانو برید په بې ځوابه پرې نږدي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي د روان کال 2019 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې د ایران او پاکستان نه 4,3038 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د پکتیکا ولایتي روغتیایي چارواکي وایي د برمل ولسوالۍ په تورې وړې سیمه کې یوه 12 میاشتنۍ ماشومه په پولیو یا د ماشومانو د ګزن په ناروغۍ اخته شوې ده. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند په زرګونو پلویان د حکومت ضد لاریون په دوام کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسېدل او خیمې وهلې. دغه اعتراض کوونکي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان اوسنی حکومت نامشروع ګڼي او د صدراعظم عمران خان استعفا غواړي. په پاکستان کې قاضي د ګلالی اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشی کېدو د قاضي اوریدل وزنډول. په برداني کې پولیسو د هغو دوه کسانو نه غوښتي دي چې ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې د هغو نه هدیر شماجرینو په مړینه کې پرې د لاس لرلو شک کیږي چې تیرونۍ مړی په یوې لارۍ موټر کې پیدا شول. هند او جرمني د اقلیم د بدلون، انرژي، امنیت او دفاعي چارو په برخه کې ګڼ شمېر تړونونه لاسلیک کړل. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي غواړي چې د جرمني د تجربو نه ګټه واخلي. امریکا د لبنان سره د 115 میلیون ډالر په ارزښت امنیتی مرستې وزندولې. دوه امریکایي چارواکو د نمره خودلو په شرط د رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې څنګ او ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د نظامی مرستې دي وزندول شي.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ملک صاحب خبر سوی
نه پچشی
د نقبلا زوی گزارن وهلای
ریختیا
او ډیره د تشویش خبره ده ټول خلک ورختا سوی دي
نو چې واکسین ونه کی خود به گزارن وهی
واکسین به چیرته کړو دلته کو وسلوال دی واکسین کسان نه راپری دي
څومره می دی کلیوالو ته وویل چې راځي ورشو او وسلوالو ته قناعت ورکو چې له واکسین سره له مخالفت لاس واخلي چا و نه منله
تا خو ریختیا هم ډیر ورته وې خدا خلک یا نه پویدل او یا به هم له وسلوالو ویریدلې وي
آخر هغه دی د نقیب زوی خوار ګزڼ ووهه
ملک صاحب اوس به څنګه کړو نن یې هغه ووهه سبا بل وی آخر به د کلي ټول ماشومان مایو به فلج وي
اوس هم لاسرې وخت دی ټول کلیوال به ورشو او د وسلوالو له مشرانو سره به وغږیږو چې د واکسین کسان پرېږدي
که ونه مني
بیا به موږ هم اړیکې ورسره پرېږو نہ بو ڈوڑے وار کو او نہ بھئی پکھلی کی پریک دو
اس کو مم پر ازا نہ دی پری پزور راغلی او پزور ڈوڑی خوری
دا زل ٹول پے وخلا او پس غر دا ورتا وایو چ مخالفت و نہ کئی
کم دا سے پاتی سی گزن ب مو گڈو مات کی
کئی و نہ منلا بیا بل کارو کو
چکر
ہر سڑے د خپل ماشومان وقت بو وقت خار تا بیئی او ہلتا دی واکسین پی کوی
دغم خ خبر دا خو جینی دتلو پیسے نہ لری او جینی بیا بے تفاوتی او په دې ډول د ګزان ناروغي په کلی کې پاتې کیږي
چا چې پیسې نه درلودي هغه ته به پیسې واچو او چې کوم یو بلا پسې وو نو هغه به موږ مجبور کو چې ماشومان واکسین کی
په څه ډول به مجبور کو
یا به قناعت ورکو او یا به لمړی ژوند دیو باسو
او نو چې دای د نورو د اولادونو په غم کې نه نور به څه مړی ژوندای ورسره کوي
سبا ته د کلی ټول خلک د کلی لوی صوفی ته راټول کا چور سره وګیګو
سمه ده نن به زه ټول خبر کوم
زه خو وایم چې د کوز او بر کلیو خلک هم خبر کو او ټول په ګډه و پرې کړو کو
دا بلا نورم خاص
خزي چیرته تللی وی
د نقیب دی کرا دی زوی پښتنه ته ورغلیوم
زوی څنګه وو
مړ و نه ژوندی مورې ډېرې بدې ورځې کولې خدای دې اجر ورکړي
ملامته نه ده نو ډېره سخته ده ګزڼ وهلې خو بیا ټول عمر د نورو د اوږو بار وي
د هر څوک چې راتله اواله کې لیده نو چیغې ورته وهلې
مورې څه ویل
همدا چیغې یې وهلې چې ودې ما ګزڼ وهلی زویه او ودې ما اعتاج محتاجه زویه ودې ما له واکسینه محرومه زویه
ډیر پی خپه شوم خدای دې اجر ورکی
چې الک وی ویني لزړه به دې ویني ورته وڅڅیږي ډیر خایسته الک دی
پرون شیر محمد راغلیو کیسه یې راته وکړه بیا مو دا فیصله وکړه چې ټول کلیوال به راټولیږو او وسلوالو ته به وایو چې نور د واکسین مخالفت ونه کوي او که یې کوي نو ټول کلی چې پی قتلم شو مخې ته درېږو
دی وسلوالو په دې کې څه ګټه ده
بس دا خوند ورکوي چې خلک په عذاب وي
که د کلي ماشومان واکسین نسی ټول کلی به خدای مکړه لکه د نقیب د زوی غوندې ګزڼ ووهي
موږ هم همدې ته وارخطا یو هر څنګه چې کیږي باید د کلي ماشومان واکسین شي دا که په پټه وي او که براله
نو ته څه وایې چې وسلوال به ومني که نه
و خزی که د کلی ټول خلک یو لاس او یو خلشی نو هیڅ خبره نشته هیڅ څوک هم مخې ته نشي درېدلی
هلته چې څومره ښځې د هلک پوښتنې ته راتلې نو همدا یې ویل چې ماشومان باید واکسین کو
پلرونه هم همدا وایي اوس ټول خلک د واکسین په ګټو پوهېدلی دي او هغه دی ویلی ده چې د نقیب زوی ته یې واکسین ونه کړو ګزڼ ووهه
نو څه وخت به ورځئ
سبا ته د موږ د کلي او نورو کلیو خلک راټولیږي او په دې باره کې سره غږیږي بیا به نو ټول او یا څو تنه مشران د وسلوالو سره خبرې کوي چې د واکسین کسان راشي او د کلي ماشومان واکسین کړي
اسی نه چې دی واکسین په کسانو ډزې وکړي.
نه نو، وسلوال به دغه ضمانت راکوي چې د واکسین د کسانو امنیت وساتي او څوک څه ورته ونه وایي.
ځه خدای دې وکړي چې دا ماشومان واکسین سي.